کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعتونه د ازادي په چپو کې خبرونه ته ځانګړې شوې دي چې تاسو کولی شئ ورسې ووري. په دې خبرونه کې به په لومړي ساعت کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو باندې او پر تاسو پرمختګونو باندې بحث وسی. تاسو هم کولی شئ چې خبرونه ته زنګ ووهي. د خبرونه به ورسې زما همکاران درته وړاندې کړي، خو تر هغه د مخه زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د مهال په اسلام آباد کې دی، نن ماپښین د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې تیره جولای میاشت د ملکي وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه، او په هالنډ کې سر له نن څخه ښځې نسي کولای په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د مهال په اسلام آباد کې دی، تمه د نن ماپښین د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او پرمختګونو خبرې ورسره وکړي. ټاکل شوی د شغلی خلیلزاد نن ناوخته تر پاکستان وروسته قطر ته ولاړ سي. تر دې وړاندې طالبان ویلي وو چې د سولې اتم پړاو خبرې به رسمن د جمعې په ورځ د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ پیل سي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي تیره جولای میاشت د ملکي وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکي وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښيي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان په 24 ولایتونو کې اوښتي چې تر ټولو ډېر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د راپور د دغه مرګ ژوبلې اصلي لاملونه ځانمرګ بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي ماینونه ښیي، خو هوایي بریدونه او شپنی عملیات د دې مرګ ژوبلې دوهم علت یادوي. د همدې ډلې د راپور له مخې په تېره جون میاشت کې 190 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ چې د جولای وروستۍ ورځ وه، د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافر وړونکي بس د سړک د غاړې ماین وچاودېد. 43 تنه پکې وژل شول او 12 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې د دغو تلفاتو څه باندې 50% د وسلوالو مخالفینو لخوا شوې ده. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د 2 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوې اعلامیې کې راغلي چې دا پېښه داسې مهال شوې چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دښتې په یوې کمربندي سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډله ییز برید نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس دا پلان افشا او پولیس په کمین کې سول. په اعلامیې کې راغلي چې په دې پېښه کې 3 نور طالبان ټپیان شوي دي او د 2 مړي د جګړې په سیمه کې پاتې دي. د هلمند امنیت قمندانۍ وایي په دې پېښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په کابل کې د ماین چاودنې 2 پولیس ووژل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
حوالی ساعت 4:30 دقیقې صبح امروز انفجار در مربوط حوزه 15 در منطقه 500 فامیلی صورت گرفته. 2 نفر از پولیس ما به شهادت رسیده و 3 نفر هم مجروح میباشند.
د شغل فرامرز په خبره د مقناطیسی مایند وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ لازه د راډیو اوري. په هالند کې سر له نن څخه ښځې نسي کولای په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. دا قانون چې یو کال دمخه د هالند د پارلمان لخوا تصویب شوی و، نن د اګست لومړی نافذ شو. د دې قانون له مخې د مخ پټوونکو اسلامي حجابونو په ګډون پر ټولو هغو نقابونو بندیز ولګېد چې ټول مخ پټوي. دا قانون وایي هیڅوک نسي کولای ښوونځیو، حکومتي ودانیو، روغتونونو او عامه ترانسپورټي وسایطو ته د ایمني خولیو، د اسکی ماسکونو او یا نورو هغو پوښونو سره چې ټول مخ پټوي ورننوځي. که څه هم دا قانون د عامه تاسیساتو او ترانسپورت د خوندیتوب په هدف جوړ شوی، خو ځینې منتقدین وایي د دې کار هدف د ځینو مسلمانو میرمنو لخوا د برقې یا مخپټي اسلامي حجاب له منځه وړل دي. اټکل کېږي چې په هالند کې له 300 تر 400 پورې میرمنې هر ورځ داسې حجابونه اغوندي. اتریش، بلجیم، فرانسې او نورو اروپایي هیوادونو له وړاندې په دې وروستیو کلونو کې په عامه ځایونو کې د مخپټي حجاب پر اغوستلو بندیز لګولی دی. د هالند امنیتي چارواکي اوس اړ دي چې مخپټي میرمنې ودروي او د مخ ته ښودلو غوښتنه ترې وکړي، چیرې دا غوښتنه ونه منل سي، هغه میرمنې به عامه تاسیساتو ته له ورتلو منع سي او لږ تر لږه 150 یورو جریمه به ورکوي. دا معلومه نه ده چې دغه قانون به په پلازمېن امستردام او نورو ځایونو کې څنګه عملي کېږي، ځکه عامو خلکو ویلي چې دوی به دا قانون ونه مني. او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په ویل اعلامیه کې په شغل ظریف د بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازولي وبلله او ویل دي چې جواد ظریف په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه خامنه‌ای ته کار کوي. په اعلامیه کې د امریکا د خزانه د وزیر استیفن منوچین له خولې ویل سوي چې محمد جواد ظریف د ایران د رهبرۍ د کارونه او بې پروا سیاست اوامر پر ځای کوي او په نړۍ کې د ایران د رژیم اصلي ویان دی. د منوچین په وینا پر جواد ظریف د بندیزونو پر لګولو د امریکا متحده ایالات ایران ته دا څرګند پیغام ورکوي چې د دې هیواد وروستي اقدامات په هیڅ ډول د منلو نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بندیزونو په لست کې له شاملېدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا بندیزونو پر د کورنۍ یې ځکه اغېز نه لري چې له ایران څخه بهر هیڅ پانګه یا شتمني نه لري. د خبرونو ته پای.
آزادی په سپور کې
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره دا ځل د خبرو تر پیلېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې دا وار د سولې په ارتباط ډېرې ګټورې خبرې کړې دي.
ما در روز تقریبا د 19 روز د کابل بودم و یک سفر بسیار خوب بود. موفق ترین سفرم د کابل بعد از گرفتن وظیفه بوده.
له طالبانو سره به د قطر په پلازمینه دوحه کې د ځینو راپورونو له مخې اتم پړاو خبرې په تفصیلي ډول د جمعې پورس پیل شي. طالبانو ویلي دي چې په دې خبرو کې به د دوی یو 19 کسیز پلاوی د خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي هیئت سره خبرې مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وګماره. د تر اوسه پورې له طالبانو سره د سولې و پړاو خبرې مخته وړي دي. خلیلزاد وای چې د سولې په ارتباط د راتلونکو ګامونو په اړه د افغانستان له حکومت سره موافقه تر رسیدلې ده. ټاکل شوی ده چې دی په اسلام آباد کې نن ماسپښین د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې وکړي او بیا قطر ته روان شي. بل لور ته په اسلام آباد کې د افغان حکومت له چوکاټه بهر یو شمیر افغان سیاستوال د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لري. د دې غونډې یو برخوال د ازادي راډیو مشال څنګه ته په اسلام آباد کې ویلي دي چې راتلونکي اونۍ به د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د سولې لپاره یو غونډه وشي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نشتې دوه میاشتې مخکې په سعودي عربستان کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل چې بیا تر دې وروسته افغان ولسمشر پاکستان ته ولاړ او اوس پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې عمران خان به کابل ته لاړ شي. زلمی خلیلزاد وایي چې د پاکستان سیاست بدل شوی.
پاکستان ما در سیاست تغییر مثبت میبینم که میخواهند کمک کنند در این باره و گرچه ما همیشه میخواهیم که پاکستان قدم های بیشتر بگیره، اما یک تغییر مثبت در چند ماه گذشته میبینم.
خلیلزاد د چهارشنبه پورس په ټویټر کې ولیکل که طالبان خپل کارونه بشپړ کړی وي، دا ځل به په قطر کې د سولې موافقه نهایي شي. د ازادۍ په سپو کې دې پروګرام کې دا مسله له میلمنو سره څېړو.
تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما محترم آقای افراسیاب خطک رهبر ایالتی حزب نشنال آوامی در پشاور از طریق تلفن با ما هستند. همچنان از طریق تلفن دکتر محمد اکرم خلواک رئیس اسبق دالشان شورا علیه سلامی لحظه با ما هستند. بر دو مهمان اترامات تقدیم از با اجازه دکتر اسبق خلواک بر از اینکه آقای افراسیاب خطک از یک مجلس برآمدن یک ده پانزده دقیقه وقت آن سوالای خود را تکرار کنیم. از آقای خطک سب خوش آمدین سب برنامه.
تشکر ژوندیو صحیح کور مودان.
بله خټک صاحب محترم، خبرونه ته شرغلی کچیرته دا پوښتنه وکړه که څام تاسو تحلیل کوي خو کچیرته مو معلومات ترلاسه کړی وي د زلمی خلیلزاد له قریشی سره خبرې کړې دي او یا له نورو پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي او کنه؟
دلته راغلی دي ملاقاتونو کې هغوی بوخت دي. زه هم دلته د یو کانفرانس کې یم چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، پاکستان، چین او د افغانستان نمایندګان په دې کې ګډون لري. زه په دې کانفرانس کې ناست یم او تاسو د پروګرام دپاره لږ سالارنه راوتلی یم. ارزه دی چې دلته خبرونه دادي چې هغوی دلته په ملاقاتونو بوخت دي او لګیا دي خبرې کوي او بیا به وروسته بوځي قطر ته.
بله،
نو دا تبې اندازې پورې مو خبرې.
خټک صاحب، د کوم غونډه کې چې تاسو یاست، په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب څوک کوي؟
دلته خو یو شمېر افغان مشران راغلي دي. چیف شهدمت ګیلانی صاحب دی، سید حامد ګیلانی صاحب، محسن غیرت صاحب صاحب دی، نگری شاشنی صاحب دی، او ځین نور مشران په دې کې شامل دي. وه یا تکسان دي ټول.
نو دا کسان خو د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي، له حکومت له چوکاټه بهر دي. په دې غونډه کې د چین استازي هم شته، لکه څنګه چې موږ راپور درلو.
دا 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 غیر دولتي غونډه ده. دې کې دا د ټریک ټو چې ورته وایي، دا هغه دا یعنی دې کې چین هم چې کوم خلک راغلي، چین هم راغلي دي. دا هغه هم یې دولت په نمایندګۍ نه دي، بلکې د سیو ټینک ټینک دی د چین. هغه کسان دي نو دا کفاف دي لپاره کېږي چې یو مشاورت وشي او دا خیالات بیا خلک خپلو حکومتونو سره شریک کړي. دا چې ټریک ون یا چې کوم دولتي سطح باندې مذاکرات دي، چې هغې ته هم د دلته چې کوم تجاویز یا آرام منځ ته راشي، چې هغه بیا هغوی ته ولېږدولی شي.
پاکستان خو ورته غونډه مخکې هم جوړه کړې وه چې ځینې سیاستوال له افغانستان ورته راغلي وو او مریض سره نږدې. نو د دې غونډې او د هغې توپیر په څه کې دی؟
خو یو خالصا پاکستان حکومت له خوا راغلل شوې سیاسي غونډه وه. دا خو بېخي یو بل رقم دلته پاکستان کې یو اسلام آباد کې یو تھنک ټینک دی، آر پی آئی ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ، یعنی د سولې سیمایز انسٹیٹیوٹ. نو دا هغې راغوښتې دی. نو هغې له اصل دولت سره تعلق شته، خو دا ده چې خیالات او آرا چې دلته نه راوځي، هغه به هر څوک چین والا به خپل دولت ته، پاکستان والا به خپل دولت ته، افغانستان نمایندګان به خپل دولت ته دا خبرې انتقالوي او هغوی ته به دغه تجویزونه او نظرونه چې دلته کې بحث کېږي، نو په هغې به یو قسم ته لیږدول کېږي خپلو جوامعو او دولتونو ته.
بله، خاطرک صاحب، من یک دو سوال دارم. و این مسئله مذاکرات صلح، این بار آقای خلیزاد و کلگی بسیار زیاد اظهار امیدواری میکنن و خصوصا میگن که سیاست پاکستان تغییر کرده. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
از داره چی کما خبره چی امید پیدا کن که اگه داده چی ابر قدرتونه چی دی داغی ترمین دا یو توافق به نظر موجود ده. کم چی دی شروعی قوتونه دو بطلو نفس چکم سیاسی سانه و پاگه که توافق به نظر پا ابر قدرتونه پا منتی که موجود نو. اگه وجه نا اغل تک وقتی سولا دیگه مشکل شوا. اوس دیگه تا دیگه دا خدا خبره دا چی توافق موجود به چین، روس و امریکی ترمین دا. او دری والا واری چی امن راشی، او دری والا چی دا خلیزاد صاحب کم هر زده کوی دری والا اغی تتایید کدی. او منتها دوار خوی نور دی یو سیمایز یعنی حیوادونه چکم دی او درم او چه اصلی کم دایره دی مذاکراتو دا اغا بین الافغانی مذاکراتو چکم کنیدی خبر دایی تاکون کی خبر دا اغا دارا دغا دوی دایره لپاتی دی. سیمایز دایره کم خلیزاد صاحب سفرونه کری دی پاکستان تام هند تام تلاله دی او نورو گواندی و دو چین تم سفرونه کری دی. البته ایران هم پدې کې مهم لوبغاړی دی او نه باید چې ایران بهر پاتې شي. پکار دا ده چې ایران هم پدې سره کې داخل شي. حکومت مرکزی اچي یا وزونه چې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، د افغانستان ګاونډي وزونه دي، پکار ده چې هغوی پدې کې داخل کړی شي. خو لکه چې بهر زکو اصل کوم کې خبره بداوي چې بین الافغاني مذاکرات څنګه مخکې تلا شي. هغې کې هم سپر مکتوبونه شوي دي، وایي چې پنځلس کسیز هیات کابل کې تصویب شوی دی چې هغه به ځي او مذاکرات به کوي. منتها دې باندې به زه ټینګار وکړم چې بهرني لوبغاړي که هر څومره قوي وي، که هغه امریکا پر قدرت دی که سیمه ییز لوبغاړي دي، دوی باید د افغانانو نظر ته اولیت ورکړي، ځکه چې دا کور د افغانانو دی، افغانستان د افغانانو کور دی او نهایي تصمیم اختیار باید افغانان ولري. نور خلک کومک کوونکي واوسي، مگر تاکون کی نو ستکره کار باید افغانان خپل لاس کې ولري هغې کې کله کله مشکلات پیدا کېږي نو هغې نه سړي سره لږ تشویش پیدا شي.
بله، آخرین سوال ما این است که اگر آقای شیبر نداره خطک صاحب، ما امرای خلیلزاد صاحب، من شخصا خودم یک سوال کردم، گفتم که آقای ترامپ صحبت کردم دو هفته قبل، گفتن که ما در افغانستان یک استخبارات بسیار قوی خواهیم داشت، و آقای خلیلزاد وقتی را پرسیدیم گفتیم شما با طالبای را موافقتین یا صحبت کردین، اونا گفتن ما صحبت کردیم، گفت منتها من نمیخوایم سر از این موضوع صحبت بکنم. اگر طالبا موافقه کده باشه از یک استخبارات قوی، معنای چیست که یک چند پایگاه در افغانستان برای امریکا میسپاره. این خود در منطقه مشکلات زیاد نمیکنه، این جزئیات اگر شما نمیفهمین، به نظر شما چی خواهد شد در این مورد؟
نو به ظاهر مخکاری راسی ز خود دننه درون خبر نه ما، خود سیاسی تعلیمگر په توګه یا سیاسی چارو د محصل په توګه چې ګورم، نو امریکا خو خواهش لري چې پایګاوی وساتي او دا طالبانو سره چې یو نرمش اختیار کړی دی، نو د هغې هدف هم دا دی چې هغوی هم دې خبرې ته راضي کړي. خو زه نه پوهېږم چې دا به ممکنه وي که ممکنه به نه وي. او دا ده چې د امریکا که دا سوله وشي، نه باید امریکا افغانستان ته شا کړي او نه باید دې سیمې ته شا کړي، لکه چې شوروي قوه د وتلو نه پس امریکې شا کړې وه او هغې سره ډېر تاوان شوی. کارتا چې نړیوال بشری ټولنه باید چې افغانستان کې د ایمار مجدد افغانستان کې د خلکو سره کومک وکړي، همبستګي خپله وساتي او افغانستان بیا د شخړې په میدان بدلېدو ته پرېنږدي، ځکه چې که صرف ګاونډي هېوادونو ته پرېږدي نو ګاونډي هېوادونه بیا خطره ده چې هغوی بیا غیر مستقیم جنګونه یو بل سره د افغانستان په خاوره پیل نه کړي. څلوېښت کاله جنګ کافي وو، باید چې نړیواله ټولنه دلچسپي واخلي. ټرمپ په بدقسمتۍ سره زیاته توجه خپل انتخاباتو ته ده او هغه هر ګام چې اخلي ګوري چې هغه ته انتخاباتو کې کومک کوي که نه کوي. مګر دا خبره سمه نه ده، افغانستان یعنی ډېر لوی هېواد دی او اخر هلته کې کوم خلک دي، هغوی ډېر زجر او تکلیف لیدلې دی. باید چې کوشش وشي چې هلته کې سولې دپاره زمینه هواره شي.
افراسیاب خټک صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته، سربیره پر دې چې تاسو په غونډه کې وی او له غونډې راوتلي وی او له ډاکټر صاحب خپلواک څخه په بخښنې سره چې دوی راته ډیر انتظار شول. بل میلمه مو
آقای شمشاد د گوش مې لحظه گفتن که محترم آقای حاجی صاحب سید داوود رئیس مرکز نشرات افغانم با ما همراستن از طریق تلفن. آقای حاجی سید داوود شما هم خوش آمدین به برنامه.
بله، زه هم ستاسو دواړو هرکلی کوم. ډاکټر صاحب خپلواک، کدیر ته راشو چې د سولې د وزارت له استازی ویاندې استازی څخه ما بیګا پوښتنه وکړه چې دا 15 کسیز هیئت کې څوک شامل دي، خو دوی وویل چې اوس دا اعلان نه کوو. تاسو خو هم د سولې په برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې دي او کوي او اوس هم پکې دخیل یاست، څرنګه که څه هم معلوماتي پوښتنه باید له چارواکو وشي، تاسو معلومات لري چې تاسو په دې هیئت کې به څوک وي؟
تشکر شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته، نظر صاحب او ټولو دوستانو او اوریدونکو ته. تر هغه جایې چې موږ معلومات لرو او یو اساسي غوښتنه له پخوا نه او په هغه وخت کې چې د حکومت سره مو کار کوو، زما پیشنهاد په هغه وخت کې هم یو کال مخکې همدا و چې مذاکراتي ټیم باید تنها منحصر حکومتي ټیم نه وي، بلکې یو پراخ د دولت یا د ټول افغانستان شموله استازیتوب کې موجود وي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي. په څنګ کې تخنیکي یا د دانشه کاري حکومتي وي. متاسفانه په هغه وخت کې نظر په مختلفو دلایلو جناب رئیس جمهور حکومتي ټیم اعلان کړ چې من اتمیاتي له پروسې څخه وروسته پاتې شولو. اوس امیدواري هم ده د وخت چې موږ اوریدلی دي حکومت د مختلفو سیاسي جهتونو او ائتلافونو او شخصیتونو څخه هم د مدني ټولنو د استازیتوب څخه لیستونه جمع کړي دي او له دغو لیستونو څخه دوی به دغسې یو ترکیب چې فکر کوم پرون نهایي شوی ده او د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره به شریک سوی وی هغه 15 نفر وی چې د مختلفو احزاب او شخصیتونو او د حکومت استازي بم وی کې د مدني ټولنې بم وی کې نو درست نه پیغام چلم د ولستون چې دی ټول کړي او بل اخره نهایتا کوم 15 نفر به د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازي توپ په دې مذاکراتو کې کوي مګر مخه خبره امدا ده چې د ملت توافق ورسره وي د کولو طرفونو توافق ورسره وي دا مثبت ټکی ده او باید دغه څخه حمایت او ملاتړ وسی.
بله دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر. بازم نوبت میرسه حاجی صاحب سید داوود. حال آمدیم ما شما دیگه یک قسم ژورنالیست هستیم. تا جایی که من موضوعات از نزدیک تعقیب میکنم حالا در جزئیات کدام چیز نو ما خود ندیدیم، ما چون شما دیدین ندیدین، منتها از نقطه نظر کلمات میشنویم که مثلا حال بسیار مذاکره جدی شده و بسیار موفقیت شده و بسیار پیشرفت شده، منتها در از جزئیات هیچ کدام خبر نداریم. زور ما خود نرسید که از جزئیات چیز پیدا کنیم. شما من از یک ژورنالیست با تجربه از جزئیات چیزی رو پیدا کردین یا نکردین آلیسه؟
بله من به نوبه خود سلام احترام خدمت شما و شنونده محترمتان تقدیم میکنم.
تشکر.
نظر صاحب گپ شما دقیق است، اما تأکیدی که ما تب و تلاش میکنیم و مسائل صلح را تعقیب میکنیم. من فکر میکنم همین موضوعی ها دو گرم مصاحبه دیشب آقای خلیلزاد بود که امروز تقریبا چندین رسانه مصاحبه کرده بود و از کار یک هفته یا دو روزه خود در کابل بسیار خوش بود. اما تا جایی که همین سوال از خپلواک صاحب شما مطرح کردین، به این ارتباط هم خبر نه و همین بوده که همین لیسته که اشخاص و افرادی که قطر رفته بودن امروز طالبان مذاکرات کرده بودن تقریبا در مرکزیت انتخاب امی تیم مذاکراتی تقریبا اکثریت از این نفرها انتخاب میشه. یعنی تا جایی که ما معلومات دارم امره یک تعداد رهبرها و اشخاص و افرادی که صحبت شده امی لسته قطر و شاید بعض لسته دیگر هم به میان گذاشته باشن. دیگر از بین ازی انتخاب میشه در حدود 15 نفر. و از همه کده مهمتر مسئله ایست به نظر من، نظر سه این موضوعی که تیم مذاکراتی هست چه برنامه دارن، چه وقت مذاکرات شروع میشه، واقعا مسئله هست که جلب توجه هم کده، انتخابات هم تحت شعاع گرفته. اما خوبی است که در پالی ازی ما یک کم وقت خود سر ازی هم ضایع کنیم. اگر فرضاً امریکا میبرن چه میشه، یا یک تعداد شاندیجه میمانن چه میشه، سرنوشت ازی مملکت بیوا و بیچاره به کجا میرسه؟ این سوال عمده و مهم است. مسئله که آقای خلیلزاد میگه ما در این سفر خود موفق کنم و میفهمن مامور یک دولت است. اونا گزارش از اونا، راپور از اونا برای دولت امریکا.
خیر باشی، موضوع شما ترک کردین بسیار مهم است. آدم یک برنامه خاص بگیره. آجی سیب منطقه من متوجه یک چیز شدم، من چم دیگه جورنالیست ها متوجه شدن نشدن، شاید شده باشن یا من فکر میکنم که من متوجه شدیم، البته کلانکاریم گرفت تصحیب این دفعه. او ایست که آقای خلیلزاد یک چیز گفت، او گفت که ما با حکومت افغانستان به یک موافقه رسیدیم. یعنی این بسیار زیاد مهم است که دولت افغانستان آقای خلیلزاد به یک موافقه جدی رسیدن، که او هم در مورد موافقه کردن با مخالفین. یعنی همینجا یک موافقه خو این یک یعنی خبر بسیار جالب جدی است، گرچه جزئیات شنا نمی‌فهمیم، اما همی که آقای خلیلزاد که نماینده رسمی است به شکل رسمی میگه که ما موافقه کردیم، یعنی که گپ دولت مردو طرف جور آمدن. این موضوع است. در این موضوع اگر چیز علاوه میکنیم باز اگر از خپلواک صاحب در مورد پرسان میکنیم.
در این موضوع ببینید، نظر صاحب مسئله مهم و اساسی بین طالب و امریکا است. وقتی اونا با یک رای حل اصلی و اساسی برسن و توافقنامه را امضا کنن، باز قدم دوم اگه یه داره آقای خلیلزاد در او وقت میکنه که حکومت افغانستان هم برای مذاکرات بین الافغانی تیار است و نظر حکومت افغانستان هم برای صلح است. ما فکر میکنم این صحبت های آقای خلیلزاد یکم پیش از وقت است. و این مانا وقتی که اینا می تقسیم اوقات خروج خود و دیگه مسائل خود امرای طالبا حل کردن، بعد از او این مسئله را اینا میتونن که سرش تمرکز کنن که والا طرف دولت افغانستان هم حاضر است، سنا هم صلح میخواهند. طبیعی گپ است. افغانستان فوق‌العاده فشار سر دولت زیاد است، مردم هم از صلح میخواهند. دیگه یک چیز واقعیت است. ما فکر میکنم یک گپ آقای خلیزاد یکم پیش از وقت بوده.
خب خیر امیر منتها به تحلیل آجی صاحب به تحلیل میارزه. بله به تحلیل میارزه. اخبال واکسب امین نقطه را میخوایم اگر شما روشنی پرتی نیم قسمی که آجی صاحب داود قسم دیگه تحلیل کردن منتها ما فکر میکنم که بسیار زیاد مهم است، منتها دلیل در دستم نیست که چرا مهم است. اخبال واکسب شما بر دولت نزدیکتر بودین یک وقت، اگر شما از اینجا کدام نتیجه بکشین با ما.
تشکر نظر سه محترم. چیزی که ما پیشترم گفتم ماموریت اول که دکتر سید خلیزاد شروع کردن در این وقت پروگراما بسیار هماهنگ بودن. ما به این نتیجه رسیده بودیم که مذاکرات همزمان مذاکرات سه جانبه می باشه. مثلا طالبان تاکید شمی بودن که مذاکرات مستقیم باید با امریکا داشته باشند به خاطر که مشکل موقت امریکا هستند، و حکومت افغانستان جمع امریکا به این نظر بودن نه که همزمان مالکیت پروسه به دست حکومت هستند باید مذاکرات همزمان شروع شده. دو وقت پیشنهاد امی بودن که یک تیم ملی مذاکراتی تعیین شود و این پیشتر باید اعلان شود، چیزی که دکتر سید خلیلزاد به نظر ما که یک موافقه میگه عین چیزی که اشما نو متاده مثلا از او کار شدن که بالاخره حکومت و جمع سیاسیون تانستن که بالاخره به یک تیم ملی مذاکراتی موافقه کردن. این یک دستاورد بسیار بزرگ برای چیز بودن و خلایی که کلان ایجاد شدن، ابهاماتی که آمدن و مشکلاتی که ما میبینیم همیستن که مذاکرات بین ایالات متحده و طالبا تحریک طالبا ای به اشتم دور میرسه و اشما نو ما تیر شدن. این طرف مذاکرات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تحریک طالبان شروع نشدن که یک مشکل کلان بودن، حالی که ای بالاخره به یک نتیجه رسیدن که حکومت تانستن به تفاهم به سیاسیون کشور و اطراف مختلف قضیه یک تیم ملی مذاکراتی را تعیین کردن، یک موافقت بزرگ است. حالی مهم سر مسائل اساسی وقتی که هر دو طرف بشینن مسائل اساسی مطرح کنند که نظام آینده، خروج نیروهای خارجی، چطور طالبان چطور حکومت میکنه، انتخابات میپذیره نمیپذیره.
تشکر اخبال واکسب، همینجا بسیار خوب موضوع را شما ترک کردین. بله اخبال واکسب بسیار خوب موضوع را ترک کردین. در این مورد آقای شبر یک مهمان بسیار خوب داریم. ببخشید بیوانای عزیز که ما میخواییم زیادتر مسائل بکشیم. آقای جاوید نورانی که کارشناس مسائل اقتصادی سیاسی و حکومت داری است. آقای نورانی خوش آمدین به برنامه صاحب.
بخیر باشین، تشکر یک جان.
اخبار واکس صاحب شنیدین پیشتر قبل از اونا آقای سید داود هم گفتن که باید ما و شما یک کمک وقت ضایع کنیم سر ازی که گیرم که نسل شد و امریکا هم رفت و دیگه شدی یک مسئله حکومت داری ما چی خواهد شد، یعنی سر ازی یک ذره باید فکر شد و این سیستم چی خواهد شد، یک دستارت ها چی خواهد شد، این ور خطایی مردم چی خواهد شد. صاحب شما این موضوع را کمک اگر به ما تحلیل کنین که بر ازی که از جزئیات مذاکرات هیچ کس خبر نداره. تنها چیزی که ما خبر داریم یعنی سرش باید توجه شو ایست که آقای خلیلزاد دیروز به ما گفت در مصاحبهش بر اقتصادیش با رادیو آزادی که گفت با حکومت افغانستان موافقه کردیم که در مورد موافقه با مخالفین چی باید بکنیم. یک خبر جالب شاید امی باشه، بفرمایید.
تشکر یک جان. یکی خب من مصاحبه خلیزاد را شنیدم، یک موضوعی که باید جورنالیست شما از اونا پرسان میکرد، آیا چطور دولت افغانستان به کدام رقم یا رهبری دولت افغانستان چی نمایندگی از کی نمایندگی خواهد کرد، از دولت افغانستان یا از یک شخص؟ یک چیز که بسیار گنگ مان. موضوع دوم که می نگرانی از ما هم است که اگر ما با طالبان دولت صلح میکنه یا امریکا صلح میکنه، دستاورده 18 سال چی میشه؟ آیا حکومت موقتی که میایه کی جورش میکنه، چی فیصله میکنه، قانون اساسی رو چی میکنه، نهادهای دولتی که موجود است با بسیار قربانی بلند ما ایره به دست آوردیم، او چی خواهد شد؟ و موضوع اعتماد که یک موضوع بسیار اساسی است، آیا حکومت امریکا یا آقای خلیلزاد من حیث یک پارتنر دولت افغانستان با طالبان مذاکره میکنه یا یک نمایندگی از یک حکومت امریکا میکنه. فکر کنم که افغانستان پارتنر بوده به طول 18 سال، هم در جنگ، هم در موضوعات اقتصادی و هر موضوع دیگه که بوده در طول 18 سال. این موضوعات است که بسیار اساس است. ما خود ما نگران داریم آیا سلی که میاید سلی پایدار است، آیا چیزایی که ما دستاوردهایی که داشتیم بود تهدید نخواهد شد یا نه.
بله مننه نورانی صاحب. دلته یو بل موضوع داده چې افغانستان د طالبانو د رژیم لمات راورسته یو سرپوش پیدا کوي چې انتخاباتو لاره به حکومت انتخابي شي. تر اوسه پورې طالبانو هیڅ کله هم د موضوع ته اشاره نه ده کړی چې دوی انتخابي حکومت په افغانستان کې غواړي، او په نړۍ کې یا باید یو شاهي سیستم وي یا باید انتخابي سیستم وي، او که داسې نه وي او په دغه رقم یو ټولنه کې چې د افغانستان په څیر مختلف قومونه پکې ژوند کوي، آیا فکر نه کوي نوراني صاحب چې ممکن د سولې له تړون وروسته هم افغانستان له ستونزو سره مخامخ شي؟
زه همدغه می غټه نگرانی یا ویره می همدغه د کنه چې ما خطو حکومت اداره راسی نو دا کم رقم نظام باندې کار وکي. دغه دیموکراسي چې د افغانستان لپاره ډیره ګټه رسولې ده، باوجود چې موږ ډیر فرق لرو خپل ما بین کې سیاسي لحاظ موږ کله کله مخالفت لرو، خو بیا هم ډایلوګ دی هغه حل لاره ده. دیموکراسي انتخابات یو ښه حل لاره ده. که تاسو دغه اتلس کسان ته وګورئ په دې کې ګټ خلک دي، او دا یو راسره وړنه ده که موږ همدغسې دوام پیدا کړو لس کاله نور، فکر کوم چې ډېر مثبت تغیرات به راشي. زه له غټه غټدنې ویره مې دا ده چې آیا د سعودي غوندې یو نظام را موجود نه شي افغانستان ته، دا به موږ دې مملکت ته ډېره غټه ضربه
وارده کړي. مننه نوراني صاحب. البته که د سعودي غوندې نظام راځي بیا هم یو شاهي سیستم ده، یو دوامداره سیستم خو به روان وي. خپلواک صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه اندیشنه نشته؟
شیبر صاحب کله اجازه راکړئ راځي دغه ترخ واقعیتونه وایو، ځکه چې دا واقعیتونه نه وای، د ملت مهم په دې حالت کې اچولې ده چې به هم په حالت کې ده او تشویشونه ورسره دي. اول چې موږ تاسو د انتخاباتو خبره کوو یا د دیموکراسي خبره کوو، زه سپارل د تیر حکومت یو لکلیدي بستونه څخوم او د کابینې پر میز مم دا خبره کړې چې د ملي وحدت حکومت د اساسي قانون سره په درست مغایره هغه کې رانغې په متفاوته کې، بلکې په یو سیاسي چوکاټ کې راغې. خو خواله دا و چې په افغانستان کې سیاسي ثبات وساته، دا یو بهترین شی و که اساسي قانون ته فکر وکړو. هلته جمهوري اسلامي افغانستان ده، که موږ غوښتلی جمهوري اسلامي افغانستان ریاست اجرایه بیا د ملي وحدت د نوم تغیرول د صلاحیت د چا ده چې د جمهوري اسلامي افغانستان نوم په ملي وحدت یا په ملي والی حکومت باندې تغیر کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې اساسي جواب ورته ویل سي. دوهم دا بحث موږ تاسو د انتخابات تر ازو پیلنی دواړه کمیسونونه آیا دا د اساسي قانون په چوکاټ کې تنسوي؟ آیا اساسي قانون چیرته یو غیر منتخب شخص ته چاغیز ډول صلاحیت نه او دا صلاحیت ورکوي چې هغه د کمیسیون تعین کړي؟ مثلا د اتلسو کاندیدانو محترمینو چې دا کمیسیون تعین کړل، دا د کوم قانون له مخې؟ نه اساسي قانون او نه په نورو قوانینو کې په دې باندې هیڅ ډول وضاحت او صراحت شته نشته چې دا دې تعین کړي. دوهم پوښتنه دې تر ازو چې اوس بحث دا ده چې آیا دغه اتلسو محترمو کاندیدانو چې دغه دوه کمیسیون تعین کړي دي، څوارلس نفره، دغه د لومړی ملت دوه خبرې وکي. اول چې دوی د اتلس اوس هم په دواړو کمیسیونونو باندې باورمن دي، اعتماد پرې لري، شک پرې نه لري چې دوی تعین کړي. ملت نه تعین کړي، قانون نه تعین کړي، بلکې دوی رای ورکړي، دوی تعین کړي، دوی راوستلي. دوهم، آیا دوی د راتلونکي انتخابات مني؟ تر اوسه پورې دې ته غاړه ږدي، آیا د دیموکراسي ته غاړه ږدي؟ وخت چې کاندید خپل دې ته نه یې آماده، نو دا یو 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 بلې معضلې ته ځو. بحث دلته دا ده چې موږ له دغه بحران نه څنګه وځو. موږ کله کله ځان په خوشباورۍ کې اچو چې که دا نه دا اوسي، که دا نه دا اوسي. هر مملکت خپل ملي منافع خپل ملي ګټې لري. اوس که موږ په دغه تیرو اتلسو کالونو کې وګورو، نن دا جوړیږي، سبا دا جوړیږي، د امریکا پالیسي داسې ده، د پاکستان موږ خپل افغانانو خپل ځان ته پالیسي جوړه کړه ده. دغه نن چې موږ ګیله کوو او زموږ سیاسیون ګیله کوي، زموږ خلک ګیله کوي چې د پروسی مالکیت د افغانانو څخه لاړ.
دغه 14 کال 15 کال د افغانستان حکومت چې من ټول سیاسيون جن مدني ټولنې قومي مشران دا ټول ناري نه وي چې طالب هیڅ نه ده باید موږ د پاکستان سره مذاکره وکړو برعکس طالب هلته ناري وي چې د افغانستان حکومت هیڅ صلاحیت نه لري موږ د امریکا سره مذاکرات وکړو دا خو زموږ د خپلو دواړو د همدغو ادعاو باعث شول چې نن پاکستان او امریکا خپل منځ کې تفاهم کوي او راځي من به یو جوړجاړي ته رسیږو دا هغه تریخ واقعیتونه دي چې باید سړی فکر کوو چې راسو دې حالت ته وځو اوس باید دغه مهمه مسله دا ده چې امریکا بالاخره د سولې لپاره یو بین الافغاني تفاهم نه حمایت کوي من افغانان څنګه کولی چې داسې یو تفاهم راوړو چې د یغې نه نړیوال تضمین واخیستل شي بالاخره خو به امریکایان وځي د دغه نړیوال تضمین لپاره څو مهم مرحلې باید سرته ورسو او په دې باندې کار وکړو چې سیمه ایز تضمینونه څنګه واخیستل شي د دې لپاره اقتصادي حمایت څنګه واخیستل شي د نړیوالو قوتونو حمایت څنګه واخیستل شي او موږ څنګه د یو میکانیزم راوړو موږ یو تعداد کې خود مثلا د ملي وحدت حکومت یو تعداد ده چې دلی شو په عین سختار باندې د ځینو اصلاحاتو سره د سولې حکومت نوم ورکو عین یو شی باندې ان دا په دې یو مرحله کې چې دغه انتخابات د اوس سره روان دي ان دا انتخابات ملت آماده ده
خپلواک محترم د آزادۍ په څپو کې د پروګرام په بل ساعت کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه اوږد بحث لرو هلته دا موضوع ډېره مهمه ده دا به یاد کړو نظر صاحب اوریدونکو ته کله ورسو
حاجي صاحب داود یک سوال هم کوم بعد از او نوبت شنوندای عزیز است کې شنوندای عزیز هم دمی مورد اگر سوال دمی مورد سوال اگر سوالای خاص دارن تر بکنن از دیگر موضوعات یک ذره دوری کنن از او خاطر آلی سید داود در قسمت دوم قسمی که موضوع ما انتخابات است در اونجا موضوع انتخابات بحث میکنیم منتها یک سوال امده اساسی است که آقای خلیلزاد گفت که ما تا امضای قرارداد یا صلح یا توافقنامه از انتخابات حمایت میکنیم یعنی چی معنا میده اگر به یک توافق تو وقت برسه خی انتخابات نمیشه یعنی سیاست به خاطر اینکه طالبان بتان اشتراک کنن یا چطور تبصره میکنین سی بیا تفسیر میکنین بفرمایید آقای حاجی سید داود
خب متاسفانه پالیسی دوگانه امریکا در میتول 18 سالمی مشکلات در افغانستان خلق کرد از یک طرف می گفتن که ما در اینجا دموکراسی را پیاده می کنیم جامعه مدنی می سازیم چی می کنیم دموکراسی را کمک می کنیم از طرف دیگه جنگ سالاره را کمک می کردن حالی هم متاسفانه در می وحله آخری هم پالیسیشان روشن نیست از یک طرف کمیسیون انتخابات 29 میلیون دلار کمک کردن از طرف دیگه مردم خوشبین می سازن که این امروز یا فردا مسئله مذاکرات با طالبا یک نتیجه می تواند یک صلح می من فکر میکنم که امریکا پالیسی امریکا در حالت تذبذب قرار داره در خود امریکا هم تا جایی که من رسانه ها رو روز مره تعقیب میکنم دودستگی وجود داره یعنی یا به یک تفاهم کلی بین خودم نرسیدن که برای ما یک برنامه مشخص و مدونه داشته باشه اما در پالوی ازی ما بازم تاکید ما سر ازی قسمی که میمانا پیشتر هم اشاره کردن که ما افغانا اگر سلمه مسئولیت و مکلفیت ما چی هست اگر طرف انتخابات میریم ما باید چی کارا را انجام بدیم اگر ما به چور تجیب باشیم که در ساعت آخر امریکا بگن که انتخابات نشوه باز ما فکر میکنم بر از این 18 سال از استورده که ما میگیم از این گپ که ما میزنیم از این معلوم میشه که همه کار امریکا برای ما کرده ما من هیچ یک افغان در موجه یک میمان بودیم و 18 سال زیر بیرق امریکا و زیر چتری امریکا تیر کردیم دیگه ما پیشنهاد ما ایست که همین دوستایی که خود کاندید کردن و کسی که در راست دولت است و همچنان کمیسیون انتخابات اینا باید این مسئله را جدی بگیرن و هر ترتیبیش اگر امریکایی ها به تفاهم میرسن هم کار خودشان است اما ما من حیث یک افغان و مسئولیت ما چیه
البته او بخشی پا دی برخه که یه وضاحت پا کارت زلمی خلیلزاد داویلی دی که چرت افغانانو پا بین الافغانی خبرو که دا موافقه وکر چه انتخابات نی او بل العرب انتخابو بیا امریکا ده هغه هم حمایت کوي
خیر باشه اینا جزئیات معلوم نیست بله. نوبت شنوانده نسوزه چند دقیقه بچه که اعلان بله. آیسه پسان بله. برتان وقت میتیم بله. فراموش نمی کنیم همین شنوانده برای از اینکه وقتشان ده دقیقه تشت بتن ده دقیقه وقت دارن بیچارا خیلی یک اعلان کوتا
در د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
بله، شماره تلفون ما 0799-203-544 و شماره دوم ما 0700-822-755. لطفا در قسمت سال صحبت کنین، در قسمت دوم ما انتخابات با سوالات را تره کنین.
یه واردون که پلین که را سره ده میره بانی وکی آزاری بسپوک پروگرام ده.
السلام علیکم، خسته نباشید. سپاس سرطات و نظر
سرطات. علیکم السلام، میره بانی.
ما پښتنه دار چې طالبان وایي چې د امریکا سره مخبري کامیاب شي او توافق وکړي، چې نو ورته به د افغان حکومت سره د سیاسي جهت په توګه مخبري کوو، نه د حکومت په حیث باندې. نو آیا حکومت به ډېر تیار شي که نه تیار؟ او که نه تیار نو بیا به څه؟
نو خلیل زاد خو ویلی چې د افغانستان له حکومت سره موافقې ته رسېدلی. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم برادر، خوب هستین؟
شکر است، بفرمایید. سوال تشکر، سوال تان تره کنین.
سوال ما در باری هم سل بود.
بله بگوین.
بله،
سوال تان بگوین. سیب
سوال خدا بگوین. من لیمانو ویشم امرا پرسان کنیم و ایره خواب خسل دمه که روی سمام روز کشتار هست و جنگ هست و دردادن هست و بای قسم خسل دمه هست وطن.
یام یک سوال بسیار عمده سی را میپرسیم. تشکر از تلفونتان سیم.
بله، بله، اوریدون که تمخه که و از ریب سپوک پروگرام ده. مهربانی اوکی.
سلام علیکم، جور بخیر.
علیکم السلام، مهربانی.
مزنی مرمانیم در کندر واریت سخه. زیو نظر دستر شریفوم پا افغانستان که چی کم حسنی علات روان دی دا امریکا دایمی عدی غواری، نو دا دایمی اډی چې دی ولسمشر د وسنۍ حکومت نو پړی چې دا اډی ورکی هغه پر سیاسي نور غوردی، سیاسي نه پر وسنۍ حکومت غوردی. نو چې دا افغانستان د هلال سره دا سیاسي نه حکومت په خپل منځ سره جوړ کی، دغه خارجان ورځ په ورځ جنگ زیاتی چې آیا موږ ته ژر اډی راکی؟ نو حکومت وسنۍ حکومت د قطر توای چې تاسو موقع ده وې چې تاسو قطر تراسي چې سند رو غوړی چې تاسو دا توافق سره وکړي په متاس تاډیا درکو. دغه خارجان دنګ تورز تورز زور کوي چې په افغانستان کې وزن زیات شي او دې ته خپل اډیا په لاس ورشي.
بس د خو اوازه ده نو د خارجانو به ګټه څه چې په افغانستان کې اډیا ولري؟
نو چې دایمي اډیا ولري لکه په عربستان کې، لکه برتانویان چې په پاکستان کې لري، نو دوی دلته غواړي چې په افغانستان کې هم دغسې یو اډیا جوړې کړي د جنګ په زور سره، او هغه داسې وکړي چې په اوسني حکومت ځان ځنې کاږي، اشرف غني ځان په دې تور ټکي کې نه راولي، نو سیاسي نور مخته کړي دي چې تاسې توافق ته سره ورسېږي او اوسنی حکومت ځان شاته شاته کوي. باید اوسنی حکومت او سیاسي ټوله سره کښېني که آی ډي ورکوي ورکوي، که نه ورکوي نور افغانان نه وژني.
بله، مننه. کور ودان په خبرونه کې مبرخه سره وخت. بله، بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم، سلام نه کېلو تاسو ته، تاسو اورېدونکو ته وړاندې کوم یو نظر لرم. محمد اکبر خبرې کوم له لوګر څخه. دغه دواړه طرف خپل مطلب ته ورسېدي او پاتې شو حکومت خلک چې دا راغلي د پیسو په مقابل کې وظیفې کې دا پاتې شو، او دوی دواړه دا دواړه جنا هم طالبان خپل مقصد ته ورسېدو، هم هغه ځکه هغه هم دا غوښت چې دلته راشي پاتې شي، او هغه هم غوښت چې موږ یو خلک وپېژني، دواړه وپېژندل شو. نور بس تازه تس نشته، دا خبره خلاصه ده وروره.
مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ. بله، تاسو پلان کست.
بله، سلام علیکم نظر صاحب، جوړ استه خیر؟
مهرباني سي.
څه خبرې کوم خدای دې وکړي چې دغه نشي، دا خو دغه سول خو په ډېره کم نه راځي. اولین دا واره ګوره، طالبانو دغه ملک ورکړي د دوی په لاس کې اشغال څه چې تلفات وو هم د دوی د لاس راځي. ښه، اوس چې سوله کې یا په قطر کې کې ګوري څه چې فکر یا په پاکستان کې اول لاړ شي. زه دغه خلکو تاریان یم، موږ خلک نه لرو، سړي نه لرو چې دوی په افغانستان کې سوله نه کوي چې دوی ته ځغلي. خو راځي موږ د دې سره کښېنو، نو ولې چې فشار به راوي وایي پاکستاني چې پاکستان هم مش خطابه چې قطر هم عرب هم مش دلته هر یو خپل شخصي ګټې لري. زما چې په خدای قسم مش په افغانستان کښې پوپو خلک لرو ښه ښه انسانان ولې دلته نه کښېني په کابل کښې اسلامي ملک دي.
بله دا هم مهمه پوښتنه ده. نظر صاحب میلمنو ته به ورکړو چې وخت مو کم ده.
تشکر شنوندای عزیز ما. بله حاله صدای آقای سید داود حاجی صاحب سید داود قطع کرده بودیم. حاجی صاحب سید داود شما سخنانتان تمام کنین که باز نوبت نورانی صاحب و خپلواک صاحب است. بفرمایید حاجی صاحب.
دیگه ما نظر صاحب چون گپ قطع شد اگه شما کدام سوال دارین.
بله نورانی صاحب نوبت شست. نورانی صاحب امی سوالا را یک قسمت شمیتونن جواب بتن. تشویشای مردم دیدن مسئله حکومت داریست. بعد از خپلواک صاحب آجی صاحب داود باز نوبت میتیم برای زی که 15 دقیقه دیگه داریم وقت کافی است. نورانی صاحب
تشکر. خیلی ببینید ما اول میخواییم مطلب سازم که هر افغان میخوایی اصطلاح باشد افغان میخواییم هر یکی و آخرین کسی که زنگ زده بود بسیار صحبت خوب داشت. میتونیم ظرفیت داریم که بشینیم گرد میز و امی مشکلاتی که داریم رای حل برش بکنیم. یعنی موضوعات بسیار اساسی است. موضوع اعتماد از کلش کردیم. اگر دولت افغانستان یا هر کسی که امی پروسس یا مایده که امضا میشه به تطبیق قضو کار میکنه او اعتماد برش بسیار مهم از بین دو جانب و یک کسی که پشتر ازی استاد باشه که گارانتی از این تطبیق از این پروسس رو کنه. ما خو مشکلات دیگه هم داریم. اگر هم اعتماد بین دولت و آقای خلیلزاد بسیار مهم است. چطور دولت نمایندگی کنه که پروسس رو که یک میتینگ دیگه که گرفتن نداره. هیچ افغان در مخالفت از این پروسس را نمی کنه و امریکای قربانی داده باید او را ما تشکری کنیم از کاری که در دستاورده که ما داشتیم. می خواهیم که اعتماد زیادتر باشه، شفافیت در پروسه صلح باشه و نقاطی که بحث میشه بین آقای خلیلزاد و طالب هایی بسیار مهم است که به دولت شریک شد. مردم افغانستان کمک که چی رقم یک صلح به وجود میاره این پروسه که دوام داره.
مننه نورانی صاحب. خپلواک صاحب محترم که دی مسئله ترا شو چې د خبرونې په پیل کې مومدې ته اشاره وکړه چې خلیلزاد دا ځل ډېر خوشبینی ښکاره کړې ده. ویل چې دغه نه لس ورځې سفر د کابل تر هر ځل ډېر ګټور و. تاسو چې دا موضوع تعقیبوي او څېړی تاسو څومره خوشبینی یاستې چې دا خوشبینی ترا شو؟
مطلقا زه په دې عقیده یم او دغه د سولې د پروسې د اوږد بهیر ته په کتو باندې په انشاءالله تعالی چې نتیجې ته ډېر زیات نږدې سوي یو. لوی مشکل په دې تېرو څو میاشتو کې همدا و چې په داخل د افغانستان کې د نظام د چوکاټ په دایره کې موږ وګورو یو ډول بې نظمي ډېره زیاته موجوده وه. مختلف کانفرانسونه ایجاد شول، ځینې سیاسینو نقد کړل، ځینې حکومت بیا په نقد کې وکړ. دا د سولې لپاره یو لوی تاوان کاوه. بالاخره چې د افغانستان سیاسي قشر جمع د حکومت مشرتابه ټول یو موافقې ته ورسېدل چې یو افغانستان شموله مذاکراتي چې ولیږي تر څو چې لومړی لاس او ناسته د طالبانو سره رسمي استازیتوب ناسته وکړي. ځکه دغه نور ټول کانفرانسونه فقط د نظریاتو د تبادلې په چوکاټ کې و. دغه ناسته باید د ایجنډا د مشخص کېدو په بنا باندې د سولې د مذاکراتو لومړنی پیل ده. مګر د دې خوشبینۍ تر څنګ ځینې نور قدمونه اخیستل هم مهم او اساسي دي. هغه اول دا ده چې حکومت اوس مکلفیت لري چې دوه حمایوي شوراګانې یا د سیاسینو د نمایندګۍ شوراګانې نورې هم جوړې کړي تر څو پورې چې د دغه مذاکراتي ټیم څخه چې هر دستاور یا هر موضوع راوړي د هغوی څخه حمایت وسي چې هغې کې د افغانستان ټول سیاسي قشرونه او احزاب شامل وي او هم یو بل لوی چې په هغې کې د ټولو اقشارو د مدرین ټولو نفوذو په شمول باندې نمایندګي وي. ځکه چې دوی د افغانستان د ملت په استازیتوب باندې چې هلته بحث کوي د دې موجودیت او ضرورت احساسیږي. دوهم بس په همدې کې دا ده چې بالاخره موږ هغه بحث ته رسیږو چې طالبان څه ډول سوله غواړي. ما طالبان برته امارات اسلامی غواړي، طالبان په انتخاباتو عقیده لري، طالبان یو مشارکتي حکومت غواړي، تاریخ طالبان یو به طرفه حکومت غواړي. ان په څه ډول مذاکره کوي، د اوربان مسله څنګه کیږي، نور مسائل څنګه کیږي، له دې خوانه د حکومت استازي هم برته چې ملت راوړي په کومه موضوعات بحث کیږي. نو له دې خاطره خوشبيني په دې ډیره زیاته ده چې هغه مرحله ته چې هغه اساسي غوښتنه راورسېدو چې دوه رسمي نماینده حیاتونه په دې باندې کینی چې راتلونکي مذاکرات او موضوعات پس ډول باندې حل فصل کوي او پس ډول پر مخ بیایي. متاسفانه ځینې نورې ستونزې هم موجودې دي، باید حکومت او د ایالات متحده په دې باندې هم موافقه وکړي. هغه سیمه ییزې اجماع لپاره چې ډاکټر صاحب خلیلزاد او یا امریکایان کار کوي، باید د هغې کې د حکومت استازیتوب ورسره شامل وي، تر څو پورې چې هغه کې هم یو مشترک فکر او نظر ایجاد یا خپله حکومت د دې توانې پیدا کی چې خپل د حکومت د ځان نه وي، بلکې بیا د غسدینې کسان وټاکي د افغانانو څخه چې هغه مهم کسان وي، چې وي هم په دې اړوند باندې د سیمې د هیوادو سره څنګه بحث وکړي او څه ډول باندې دغه یو اجماع هم رامنځته کړي. دا ټول هغه مسله دي تر څنګ باید موږ ځان په یو داسې حالت کې ونه چو چې مخکې سید داوود هغه هم ورته اشاره وکړه چې هغه 90 دقیقې کې باید موږ فیصله کو نه. دغه موافقت نامه چې کیږي د دې تطبیق لپاره اوس کوم تدابیر موجود دي او څه کولای شو دراتونکو لپاره؟ متاسفانه زه څه نه ګورم. یعنی من ټول په انتخاباتو مصرفي او دوه ملوي ستونزو چې راولاړه سوی ده، انتخاباتي کمپاینونو ته داخل شوی یو. دلته جناب رئیس جمهور کوم کار کوي، ټیم کوم کار کوي، نور کاندیدان ورته د یو کمپاینی شکل ورکوي، یا څه هغه نور څه کار کوي دا بل ورته کوي. نو موږ بیا هم داسې یو بل ګروپ ته ضرورت لرو چې هغه هم د منګلتو تر حدا یا د تفصیل کننده د افغانچاري هر نوم چې ورته اخلي، دې ته ضرورت لري چې هم په دغه برخه کې همکاري وکړي او هم د یو اوږدمهالي پلان د مخې چې کسول راځي هم کوم کارونه ضروري دي.
مننه ډاکټر صاحب خپلواک. بله مننه ډاکټر صاحب خپلواک. همدغه موضوع ته چې تاسو اشاره هم وکړه چې حاجی صاحب سید داود هم دا موضوع یاد کړه. حاجی صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د ډاکټر صاحب خپلواک له دې وړاندې سره هم نظر یاستئ چې دریمګړې ډله باید د سولې حالې ځلې مخته یوسي او کنه اوس تیار آیت ټاکل شوی؟
پرته د شکه تاسو پوهیږئ چې سوله لکه څنګه چې جنگ مختلف آباد لري او ډېر پراخ آباد لري، سوله هم دغه شی بیا په دغه شی وطن کې لکه چې موږ وسیګو او بیا موږ متاسفانه د جنیو د مذاکراتو د روسانو د وتو بیا د راولپنډۍ د شورا بل اخره د گورنر هاوس حکومت او بیا راغلو تر 9/11 پورې دغه ټولې تجربې ز فکر کوم اکثریت افغانانو په ذهن کې لا هم ژوندۍ دي. نو د دې سره زما وړاندیز دا دی چې دوی باید دغه یو مذاکراتي ټیم چې هغه هم په تخنیکی مسایلو هم په سیاسي مسایلو باندې کافي معلومات ولري او د دې سره په خوا کې باید لیکلي پروګرامونه هم ولري، په دې چې به د شکایت راغیزه چې زه خبر يم طالبان ډیر مجهز دي، ډیر منظم دي، او وي هم خزه خوشاله يم چې هر ډله د افغان مجهزي د افغانستان افتخار دی، او وي هم پروګرامونه لري. اما خبر دا وي چې چون دولت خلکو اساسیتوب کوي، دوی باید د خلکو په اساسیتوب باندې واقعا دغه یو ټیم یا ډله یا هر نوم چې پک دی چې هغه واقعا خلکو ته قابل قبلي په سیاسي لحاظ هغه خپل دغه ولري مقام منزلت ولري او بل دې مسله کې پوهه ولري. زه د دې ټول خوشبینۍ سره تاسو اخینو کې افراسیاب خاطک سره ملاقات وکړه، متا دغه بیګاش په ماده شاه محمود قریشی او خبر واوید چې یقینو کې چې زه خپل با سره شک پیدا شو. هغه پرون د کشمیر مشرانو سره خبرې کړې دي، هغه کې ویل دي چې د افغانستان سوله د کشمیر سره تړلې ده. اوس کدا خبرې چې عمران خان لاړ امریکا ته امتیازات وخت ټول شان سره ترې واده پورې امریکایان ته ډاډ ورکړ، اوس دا خبره لګرانیزې شوې ده بیا په کې دوی کشمیر واچو. نو د دې لپاره موږ ته پکار دي چو واکه ناغه خلک چې په دې مسله پیږي، په سیمه پیږي، په نړیوالو سیاستونو پیږي، هغه خلک په دې مسله کې شامل شي، دا به د افغانستان په ګټه وشي زه فکر کوم. د دې په ځای چې مې تیمی یا تنظیمی یا حکومت کې هم یا حکومت کې نه، دا شان هیڅ شخصا ما تقابل دغه ندی مونته د افغانستان هغه موجودیت په افغانستان کې سوله زه فکر کوم په افغانستان کې واقعا د سی یو نظام چې هغه د خلکو ته قابل د تایید وي سی او خلک په خوشاله من جوان ټول دغه توقف کړ.
تشکر آی صاحب داود. خب نورانی صاحب شنیدین مهمانای محترم ما منتها ما یکان وقت شوخی هم میکنم می در افغانستان امی مسئولیت پذیری نیست یعنی ملامت پیدا نمیشه از او خاطر نورانی صاحب چطور میشه که شما را ملامت گیر کنیم و چون متخصص حکومت داریستین قسم حکومت را جور میکن گرچه شما جور نکدین قسم جور کدین که بیخی یک قسم است حالا مثلا شورای سال یک گروه شده حالا وزارت دولت شده و مچم دگه شده دگه شده دگه شده آخرا میشه گپ معلوم نیست که کی کد کی گپ میزنه این هیئتی که نه تعیین شده از این کدام خبر دارین ندارین نورانی صاحب
یگان نکته نا شوخی نمی کنین هر دفعه می کنین موضوع ما البته که بیرون از دولت هستم داخل نیستم یه یک واقعیت است که باید ما
در داخل می بودین خیلی قبول نمی کنین از می خواهد یک شانس داریم در بیرون هستین شاید یک ذره قبول کنین
نهاده متوازی ضرورت نمی باشه باید دولت نمانده یک نهاد دولت نمایندگی کنه اگر در پروسه سال داخل میشه و این نیاز هم است با یک حواظ با یک جدا باشه و ما میمانه دیگه که صحبت کرد ما تیگم باشن قبول میکنم که موضوعاتی که وا مطرح کردن کسی که داخلی پروسه باید آگاه باشن نیه نیه که یک خانوم با نام خانوم داخل کنم و خود از پروسه سال و نیازهای از مملکت و دولت هم باید آمادگی بر این پروسه آینده که در میتینگ آینده که اشتراک میکنه باید هماهنگ باشه و با یک آواز داخل شه و هر افغان مثل که صحبت کردم نیاز به سوله داره و میخواه سوله داشته باشه من یک سوله پایدار که دستاوردهای ما را از بین نبره اگر میاره تغییرات باشه که به نفع مملکت باشه و با همسایه خود خوب قرار بگیریم. تشکر.
تشکر از شما از اشتراکتان آقای جاوید نورانی تلفونتان هم خراب شد. بسیار زیاد تشکر در آینده باز مزاحمت خواهد کردیم. حالا وقت جنبندی است که خپلواک صاحب یک دقیقه بر شما یک دقیقه به حاجی صاحب داوود وقت میتیم که جنبندی کنیم بعد از او وقت خبرها میرسه. خپلواک صاحب بسیار خلاصه صاحب.
تشکر نظر صاحب. زه مطلق په دې عقیده یم چې اوس په یو خلار باندې روان یو او د ټولنه مهم ده چې روسیې ته د باور او د اعتماد په سترګو وګورو نور هیوادونه چې خپل اهداف لري باید موږ خپل اهداف تعریف کړو او د هغوی په ګټو کې خپلو ګټو ته ورسیږو دواړه خواوې سیاسیون جمع حکومت او جمع تحریک طالبان له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او متاسفانه د دې نه چې دا فرصت دا زموږ له لاس لاړ دا ځل به بیا یو بل لسیزه په جنگ کې د داعش یا د بل هر پرنامه لاندې جنگي کونه دغه یو بل فرصت راغلی ده او ټول باید خپل تیرو غلطیانو ته یا کوم مشکلات مو چې لرل یا کوم له فرصتو څخه هم استفاده نه کړی دا یو بل فرصت راغلی ده او مسؤلیت پذیره واوسیږو خصوصا د افغانستان سیاسي قشر جمع د افغانستان د حکومت مسؤلین او د تاریخ طالبان درې واړو په یو ډول باندې دغه مسؤلیت د ملت متوجه ده او په یو ډول باندې باید د دې سولې لپاره قیامت ملکي او قدم مخکې کې او زه مطمئن یم چې یو نتیجې ته رسیږو.
مننه ډاکټر صاحب خپلواک چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تقریبا یوه دقیقه وخت لا لرو په دې کې به د ښاغلي حاجي سید داود نظر واخلو. تاسو مهرباني وکړئ.
ما په ان باندې چې موږ باید واکن لکه څنګه چې وایو چې موږ دا اتلس کال لا سراونه نه لرو لا سراونه نه همدا اجازه چې موږ باید کافی کادرونه د مذاکرات ته وړاندې کو هغه په دې معنا چې دا کادرونه په دغه مسایل باندې باید دقیق پوه شي کله چې د سولې نوروسته څه پیښیږي څه باید وشي لکه څنګه چې دا تاسو اوریدونکو سوالونه وکړه او تاسو هم مثلا مطرح کړ چې کوم رقم نظام اندا غټولې پښتنې دي چې باید یو ټیم یو ګروپ په دې شان باندې مخکې د مخکې نه کار وکړي او کله چې دغه یو امریکا لا هم په میدان کې ده د دې داغي ورځې نداري کوم چې خدای مکه امریکا یا نړیواله ټولنه هغه یو وی چې ولکه افغانستان سره منګار چوکو زمونږ کار دلته کم ځای نه نشي نو موږ باید دوی ته هم دا تثبیت کوو چې دلته
استعدادونه دي دلته ظرفیتونه دي دوی سره د سولې پروګرامونه دي دوی وروسته د سولې نه د افغانستان د بیا جوړولو لپاره دغه څه پروګرام دی نو من دغه ته ډیر قوي ټیم ته ضرورت لرو او ویل دا چې دغه ټیم د تنظیمي سمتي ژبني دولتي